د سهار لس بجې شو د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خپرونې دوهمه نیمه د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث هم د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په کاري چارو کې د ملي شورا د یو شمېر غړو د مداخلې موضوع ته ځانګړې شوې ده. دغه راز اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې په بروکسل کې د افغانستان او پاکستان خبرې ګټورې وي. په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی. خو تر هر څه لومړی صفی الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سرټکی. د ننګرهار چارواکي وایي د پرونی زلزلې له امله د خلکو د مرګ ژوبل شمیر 1240 تنو ته رسیدلی. په کونړ کې هم د یو تن د مړ کېدو او د نهو کسانو د ټپي کېدو خبره شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بروکسل کې د افغان ولسمشر او پاکستاني چارواکو خبرې ګټورې او رغنده بللې. خو شرط یې دی چې د خبرې د عملی بڼه خپل کړي. یو امریکایي جنرال وایي د افغانستان د ملي اردو هوایي ځواک به په 2014 میلادي کال کې 40 جنگي الوتکې ترلاسه کړي. او د پاکستان یوې محکمې د 2001 کال په دسمبر کې د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د قتل په تړاو دوسیه کې د پرویز مشرف د ضمانت غوښتنه رد کړه. اوس هم پورا کورنی خبرونه. په ننګرهار کې د پرونی زلزلې له امله د خلکو د مرګ ژوبلې شمېره 1240 تنو ته رسیدلې ده. د ننګرهار د مرکزي روغتون مسؤل ډاکټر همایون زهیر آزادې راډیو ته وویل چې د پرونی زلزلې له امله تر اوسه دوی ته 80 تنه زخمیان ورول شوي دي. ښاغلی زهیر ده هم وایي چې دوه مړه شوي ماشومان هم دوی ته ورول شوي وو. ښاغلی زهیر د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د څو تنو د مرګ ژوبلې خبره کړې. خو د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي چې د رپورټونو له مخې د مړو شویو کسانو مشمیر 14 ته رسیدلې ده. اخو د کونړ د امنی قومندان عبدالحبیب سید خیل آزادی رابطه ویل چې په دې ولایت کې د پرونی زلزلې له امله 300 کورونه زیانمن شوي، یو تن پکې مړ شوی او نه کسان هم ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې په بروکسل کې د افغان ولسمشر او پاکستانی چارواکو خبرې ګټورې او رغندوي. جان کیری پرون په بروکسل کې د دروغو او له خبرو وروسته وویل زموږ خبرې هر اړخیزې ګټورې او اغیزمنې وي. د پاینی حال کې وویل چې ټول په دې باور دي چې د خبرو عملی نتیجې مهمې دي، نه هغه ویناوي چې په خبري کانفرنسونو کې څرګندېږي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په بلنه د پاکستان له لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی او دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر جلیل جیلانی سره خبري وکړي. دغه خبرو هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو بیرته کولو. یو امریکایي جنرال وایي د افغانستان د ملي اردو هوایي ځواک به په 2014 میلادي کال کې 40 جنگي الوتکې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د امریکا د 19 هوایي ځواک قومندان تورن جنرال ایچ ډی پوم لومبو ویل د امریکا په مالی مرسته به د افغانستان هوایي ځواک ته 90 ډوله سوپر توکانو سپکې الوتکې رانیول شي او دغه ځواک ته به راتلونکی کال وسپارل شي. دا الوتکې چې پر نړیوالو ځواکونو د افغانستان د اتکا د کمولو لپاره افغان ځواکونو ته ورکول کیږي، د څارنې د عملیاتو ترڅنګ دقیق هدفونه هم ویشتل شي. د افغانستان هوایي ځواک حاضر د ماده C-10 ترانسپورتي MI-10 او MI-15 هلیکوپټر په شمول یو شمېر الوتکې لري. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هوایي ملاتړ لپاره پرمختللو جنگي الوتکو ته اړتیا لري. دا هم بهرنی خبرونه. د پاکستان یوې محکمې د 2001 میلادي کال په دسمبر کې د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د قتل په تړاو دوسیه کې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د ضمانت غوښتنه رد کړه. پاکستانی څارنوال ذوالفقار چودري پرون تایید کړ چې د اسلام آباد ستري محکمې د جنرال مشرف د ضمانت غوښتنه رد کړه او وی ویل چې مشرف اوس باید ونیول شي. دا د هغو دریو دوسیو دوهمه دوسیه ده چې د مشرف لخوا د ضمانت وړاندې کولو غوښتنه ردیږي. نوموړي د هغو پریکړو په خاطر چې په 2001 کال کې ری حالت اعلان کړي او قاضیان یې لکاره لري کړي اوس په خپل کور کې نظر بندې. د محاکمې په جریان کې نه مشرف او نه هم د هغه مدافع وکیلانو حضور درلود. مشرف د بینظیر بوټو په قتل کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. په بنگلاديش کې د چارواکي وای چې د تیر ورځې د نړیدلې فابریکې د مړو شمیر الکتر لګي 1240 ته اوچت شوی او خبرداري ورکوي چې دا شمیر خی زیات شي ځکه تر اوسه یو شمیر خلک د نړیدلې ودانۍ تر خاورو لاندې دي. د بنگلاديش ډیلی سټار او ورځپاڼې نن وویل چې ډاکا ته نږدې د دغې ودانۍ د نړیدو په پیښه کې شاوخوا 1000 تنه ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په نړیدلې ودانۍ کې د کالیو ګنډلو څو فابریکې فعالې وې. د ژغورنو د هڅو مشر جنرال محمد صدیقي عالم شکدر د پیښې په ځای کې وویل چې د ژغورنې کارکوونکي کې چتسوری کوي تر څو نړیدلو خونو ته ځانونه ورسوي. هغه وویل له غرمې وروسته به معلومه شي چې څومره زیان رسیدلی او هم به د تلفاتو د نسبتا دقیق شمیر اټکل وکړي. زرګونه تنو پرون د هغه امریکایي پولیس په یاد په جوړه شوې مراسمو کې ګډون وکړ چې د باسټن ښار د ځغاستې په مسابقه کې د چاودنې د عاملانو د موندلو په لړ کې وژل شوی و. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن په دې مراسمو کې چې د ماساچوست د ټکنالوژۍ په انسټیټیوټ کې ترتیب شوی ول وینا وکړه.
They also saw the incredible heroism, commitment and resilience of the people of Boston.
هغوی د باسټن، د کامبریج او په مجموع کې د امریکا د خلکو د نه باور وړ اتلولۍ، تعهد او نرمښت ولید. موږ رنځ لیدلی، غمجن یو، خو نه تسلیمېږو. ویره به پر موږ غلبه ونه کړي، په شا به نه شو او وبه نه ویریږو. په مراسمو کې د انسټیټیوټ د پوهنځیو د محصلانو او مامورینو په شمول څه باندې 4000 تنه راټول شوي ول. چارواکي وایي د پولیسو شان کولر انومیده لبمی چاودنو درې ورځې وروسته د چاودنې د عاملانو په ډزو وژل شو. په برید کې یو تن به میخودونکي هم وژل شوی او بل وروسته ژوندی نیول شوی دی. د غراز امریکایي مقاماتو پرون د تیمور لنګ او جوهر لمین دو پلرونو څخه د روسیې د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې پوښتنې ګرویګنې کړي دي. د باسټن د ځغاستې په سیالۍ کې د دوی له لورې په چاودنه کې درې تنه وژل شوي او 260 نور ټپیان شوي. جنوبی کوریا شمالی کوریا ته د کایسونګ په ګډه صنعتي سیمه کې د کارونو د پیلیدو په مقصد رسمي خبرو د پیلیدو وړاندیز کړی، خو دغه وړاندیز د نه منل کېدو په صورت کې د جدي اقداماتو خبرداري هم ورکړی دی. شمالی کوریا د یو لړ ګواښونو په ترڅ کې دغې صنعتي سیمې ته چې د دواړو هیوادونو ګډې پولې ته نږدې پرته ده د جنوبي کوریا کارګر له ورتګ منع کړي دي. د جنوبي کوریا د یووالي د چارو د وزارت ویاند کیم هیونګ سوک ویل که شمالی کوریا د رسمي خبرو دغه وړاندیز رد کړي نو به دوی سخت عمل ته مخه کړي. کیم هیونګ سوک په سیول کې په خبرې کانفرنس کې داسې وویل:
"وړي جنګونن اونل 4월 25일
حکومت نن د اپریل په 15مه د جنوب او شمال د چارواکو ترمنځ په لوړه سطحه د رسمي خبرو وړاندیز کوي تر څو هغه بشري ستونزې حل کړي چې د کایسونګ کارګران ورسره مخامخ دي او هم دغه صنعتي سیمه بیرته حالت ته راوګرځوي." سیول دغه وړاندیز په داسې حال کې وړاندې کوي چې د شمالي کوریا د یو لړ اقداماتو په خاطر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې کړکېچنې شوې دي. او راپورونه وایي چې د عراق د سلیمان بیک ښار وسلوالو نیولی دی. فرانس پریس خبري اژانس د دې ښار د نیولو خبر ورکړی و، خو رویټرز اژانس وایي چې د عراق اردو د هلیکوپټرو په مرسته وسلوال له دغه ښاره په شا تمبولی دي. د راپورونو له مخې پر دغه ښار پرون هغو وسلوالو برید کړی و چې هدف یې د سنی مسلمانانو پر یوې غونډې د سه شنبې د ورځې د حملې غچ اخیستنه وه. په سلیمان بیک ښار کې په نښتو کې 15 عسکر او لږ تر لږه 2 وسلوال وژل شوي دي.
له سفی ولستانګ زی مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړل. ازادي راډیو او چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 صفو سربېره د غراز لوی خاورونو کې د اف ام په سل شرف پنځه صفه هم اوریدل شي او وړاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د او بخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي چې په بروکسل کې د افغانستان او پاکستان خبرې انګټورې وي. د دغه درې اړخیزې غونډې په اړه مو د یو افغان کار په نظر هم اخیستی.
زما باور دا ده چې د افغانستان د طرف نه او د پاکستان د طرف نه په دې مجلس کې خبرې اترې چې سوی دواړه دا توان نه درلودل چې زغنده فیصله وکړي.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د خپل ستونزو په هواري کې د برېښنا شرکت د چارواکو له نه پاملرنې شکایت کوي. د غراز د افغانستان په اړه پر یو شمېر نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د خپرونې دوهمې نیمه مو د ازادۍ راډیو د دې اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. په دې بحث کې د کورنیو چارو د وزارت په کاري چارو کې د ملي شورا د یو شمېر غړو د مداخلې موضوع تیرل شوې.
دغه ارایز چې دوی ته رسیدلی دي د قانون له مخې که دغه ارایز خلاف د قانون غوښتنې ونه وسي باید وزارت داخله د هغه ماکلونو مشکلات حل کړي.
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په بروکسل کې د افغانستان او پاکستان خبرې ګټورې وې. پرون د بلجیم په مرکز بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوربتوب د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د پوځ له لوی درسي جنرال پرویز اکیانی سره خبرې وکړې. ښاغلی کیری د دوی خبرې ګټورې وبللې، خو ویل په دې خبرو کې هر ډول پرمختګ به د هغو له نتیجو وسنجوي. اسمت ساروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بروکسل کې د افغانستان او پاکستان له چارواکو سره له ګډې غونډې وروسته وویل موږ خورا پراخې، مثبتې او رغنده خبرې وکړې، خو په عین حال کې ټول په دې نظر و چې نتیجه به یې په عمل کې ثابته شي، نه د خبري غونډو په لفاظیو کې. په دې خبرو کې د افغانستان له ولسمشر سره د دغه هیواد دفاع وزیر بسم الله محمدي او د پاکستان له لوی درسي سره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ملګری و. له غونډې وروسته چې درې ساعته دوام وکړ، جان کیری خبریالانو ته وویل له ښاغلیو کرزی او کیانی سره په خبرو کې پرمختګ ولید، خو د ده په نظر لا هم ځینې کارونه شته چې باید ترسره شي. د ونه ویل چې کوم کارونه لا پاتې دي او یا د دوه خواوو ترمنځ د اختلاف ټکي څه دي. د دې درې اړخیزې غونډې په پای کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان لوی درسیز جنرال کیانی نظر څرګند نه کړ او نه یې هم کومه اعلامیه خبره کړه. جان کیری وویل درې خوابي به په سیاسي او امنیتي برخو کې پر مشخصو مسایلو خبرو ته دوام ورکړي. دوی دا کار د افغانستان او پاکستان د ګټې او په سیمه کې د سولې لپاره کوي او د هدف ته ځان ژمن بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پاکستان ته له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د کلیدي هیواد په سترګه ګوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له کلونو راهیسې خراب دي. د سږ کال په لومړیو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د شکېدو نښې ولیدل شوې، خو سولې ته د طالبانو په راوستلو کې د دوه خواوو ترمنځ اختلاف د افغانستان او پاکستان د اړیکو د شکېدو هیلې بیرته مړاوې کړې. افغانستان وایي چې پاکستان د هند نفوذ په وړاندې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو پاکستان دا تور ردوي. د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د پاکستان سفارت په خپلوي پاڼه کې وویل هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو په ځلونو ویلي چې دا هیواد په سولې، سوکال او امن افغانستان کې خپلې ګټې ویني.
و امریکا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای په بروکسل کې د افغانستان او پاکستان خبري ګټورې وې. په دې اړه مې په تیر خبرونه کې په اسلام آباد کې له پخواني افغان ډیپلوماټ او کارپو احمد سیدی سره خبرې وکړې او له هغه ملومړی پښتنه وکړه چې آیا د دې په نظر دغه درې اړخیزه غونډه به وکول شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اختلافاتو له هواري سره مرسته وکړي. هغه په جواب کې وویل
زما باور دا ده چې د افغانستان د طرف نه او د پاکستان د طرف نه په دې مجلس کې هغه خبرې اترې چې سوی دواړه دا توان نه درلودل چې زغنده فیصله به وکړي. د دې لپاره چې افغانستان هم د ترین ټکي دا و چې صادقانه مبارزه د تروریزم مقابل کې د افغانستان تقاضا پیشنهاد دا و طالبانو په میز مذاکره ته راوستل او د مشته و لالپور و سولی و کلاب تیدی ورازو که اگه مشکل تیدی باید پاکستانیان تیدی باره که صادقانه گام پور کدی. بیانه دو پاکستانیان و تغازه داو چی باید تاف دیوران کرخی پی رسمیت بو بجنی وروست بیانو حق استراتیجی قرازه چی تاسو دا هندوستان سره کری لیمون سره و که بیانو نور دا پختون و بلوس و دا دایه پا مقابل که تاسو خبر پور تا نکی تیدی باره که د افغانستان د ډیورنډ کرښې په رسمیت پیژندل د کونړ د اوبو او یوازې کرزی صاحب دا توان او صلاحیت نه لري چې پاکستان ته وعده کړی و چې زه به کوم. بیا نو هغه تقاضا او هغه آرزو چې د پاکستانیانو و تاسو معلوم ده چې نه افغانستان د پاکستانیانو درلودل. دغه حکومت پاکستان ته 15 ورځې پاتې دي، اشفاق کیانی ته 2 میاشتې پاتې دي چې وظیفه نه لري، سو هغه هم مجبور و چې په نوي حکومت چې پاکستان ته راځي دا موضوع مطرح کړي. افغانستان هم مجبور ده چې ډیورنډ کرښې د لوی جرګې سره مطرح کړي او د نورو سره مطرح کړي.
سیدی صاحب، د کیری د څرګندونو په حواله راپورونه وایي چې ویلي دي په دې غونډه کې دواړو لورو د افغانستان او پاکستان چارواکو ته وظیفه ورکړل شوې ده چې د اختلافاتو د دوی ترمنځ د اختلافاتو د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي، یعنی په اصطلاح کارخانګي ورته ورکړل شوې ده. څه فکر کوي چې کچېره دغه د دواړو هیوادونو چارواکو خپل اختلافات کولای شوې حل کړنو د امریکا په منځګړیتوب دغه خبرو ته څه اړتیا وکړي دوی په خپل کولای شي دغه کارخانګي په اصطلاح سم تر سره کړي؟
زه مخمن تاسو ته ارزو که جهت خواهشه چې د دوران کې رسمیت پیژندل د کلر اوبو مسئله بیانو ده قرارداد استراتیجیک د پاکستان سره امضا کول داسې قرارداد چې د هندوستان باندې برابر وي دا د کرزی صاحب د توان نه ده باید افغانستان خلکو ته مشوره وشي پارلمان ته مشوره وشي بالاخره یو لوی جرګه وغوښتل.
یعنی ستاسو په نظر دغه غوښتنې ډېرې لوړې دي د افغانستان د ولسمشر له سوي؟
بله، تاسو معلوم ده چې د ډیورنډ کرښې په رسمیت پیژندل دا د رئیس جمهور صلاحیت نه ده، دا د خاورې مسله ده، دا یو تاریخي.
سعیدي صاحب دغه د ډیورنډ کرښې د رسمیت پیژندلو مسله خو تر اوسه مونږ نه ده لیدلې چې چیرته مطرح شوي وي چې دا د خبرو یو اساسي جز وي دي دغو درې اړخیزو خبرو.
پاکستانیان په دې وختو کې هغه مشکلات چې د ګوشتو ولسوالي او الفور کې مطرح کړی عمده هدف یې همدا دی. بالاخره هغه خواهش یا هغه آرزوګانې چې کرزی صاحب د پاکستانیانو سره درلودل چې مبارزه با تروریسم کې بیانو طالبان نیزی مذاکره ته راوستل او دغه مداخله چې اوس افغانستان په سرحد په بارډر کې لري دا معنی کول دغه د اشفاق کیهانی او جلیل چې مین وزارت خارجه ده د پاکستان عموري حکومت ده دا د هغو هم توان نه لري. فقط هغه ته وخت ورکړ شوی چې وروسته مشوره وکړي یو میاشت بیا د نتیجه
وکړي.
د دې لپاره چې د کرزی صاحب دا توان نه و چې تصمیم اعلان کړي چې هغه و مو بلن
ده افغانستان د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی و چې په بلجیم کې د افغانستان پاکستان او د امریکا ترمنځ د درې اړخیزو خبرو په اړه خپل نظر څرګندو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ازادي رادیو هم د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدل شي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي. جنقه الکوزی د څو لویدیزو رسپانو مطالب لوستي او غټکی اوروي.
امریکایي خبرونه فارن پالیسی د ویلیام دال ریمپل هغه کتاب ته چې ستر لیکل دی ریټرن اف ا کینګ، یعنی د یو پاچا بیا راتګ چې د 1939 او 1942 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د جګړو تاریخ په کې شوې یو کتنه کړي او د تحلیل په برخه کې لیکي. دا یو داسې کتاب ده چې لس کاله مخکې مو باید مطالعه کړی وای او 50 کاله وروسته هم لوستل کېدای شي. فارن پالیسی لیکي دا د افغانانو او لیدیزوالو ترمنځ لومړنۍ جګړه وه او دا مهال په افغانستان کې د بهرنیانو د روانې شخړې لپاره یو ډیر ښه مثال هم کېدای شي. په عین حال کې د هغه وخت جګړه د امپریالیستي استعمار د غرور، سادګۍ، ستر بشري ناورین او تراژیدۍ څرګندونه هم ده. خبرونه د افغانستان تاریخ ته په کتن لیکي انګلیسانو هغه مهال افغانانو سره په جګړه کې زیاتې پیسې ولګولې او کېدای شول پیسې ساتلې وای او په یو مناسب وخت کې په ډیپلوماسۍ باندې لږې پیسې مصرف کړې وای. د خبرونه په باور نن ورځ هم همدا حال ده. تر دې وروستي وختونو پورې د امریکا د پوځي ځواکونو بودیجه د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت له ټولو بودیجې څخه زیاته وه. پښتنه دلته ده چې له 2001 کال مخکې او یا هم وروسته وخت کې امریکا په افغانستان کې د زرونو عسکرو د ځای پر ځای کولو د لګښتونو په مقایسه په دې هیواد کې د خپل نفوس په مقصد څومره پیسې لګولې دي. خبرونه د تحلیل په وروستیو کرښو کې د ویلیام دال ریمپل کتاب ته په اشاره سره لیکي هغه مهال شاه شجاع له انګلیس چارواکو څخه دومره پوه او با تدبیر شخص و چې تصور نشي کېدای. نن سبا تر ټولو مهمه مسله دا ده چې افغانان باید خپل چارې په خپله پر مخ بوزي او له کتاب څخه یو شی بیخي څرګند او روښانه دی او هغه دا چې افغانستان د دې وړ دی چې د خپل تیر تاریخ په نسبت ښه راتلونکی ولري. د جګړې او سولې انسټیټیوټ خبرونه په وروستۍ غړنه کې د افغانستان په هلمند ولایت کې د وی مدني ټولنې د بریاو او په ټولنه کې د اعتبار پیدا کولو په اړه یو مقاله لیکلی او په یو برخه کې راغلی. د هلمند ولایت مدني ټولنه شاوخوا 15 میاشتې وړاندې جوړه شوې او دا مهال له 200 زیات غړي لري او دغه راز د محصلانو، ښوونکو، ډاکټرانو، قومي مشرانو، سپینګرو، معلولینو، سوداګرو او کسبکارانو د استازو په ګډون ودیش سازمانونه تر خپل چتر لاندې راوستي دي. خبرونه لیکي له 2001 کال یعنې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې غیر حکومتي سازمانونه او مؤسسې جوړې شوې خو د انتقاد کوونکو په وینا د نظر وړ نتیجې نه دي ورکړي. د هلمند اوسیدونکو وای دا نوې نوې ټولنه یا ډله په بشپړ ډول پر رضاکار توګه پر مخ وړل کیږي او هیڅ بهرنۍ مرسته ورسره نه کیږي او له همدې امله ده چې له نورو ټولنو سره توپیر لري. د سولې او جګړې خبرونه د ګرمسیر ولسوالۍ د اوسیدونکو نظام الدین خبره راخستې چې وایي ځمکه د یو زورواک لخوا غصب شوې وه او حکومتي چارواکو یې عرض نه اورېده او هیڅ مرسته یې ورسره ونه کړه. کله چې د نوې ټولنې یا دفتر د پرانستل کېدو خبر واورېده د مرستې په مقصد ورغی. د مدني ټولنې مشر ورسره مرسته وکړه او په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ځمکو د لانجو د حل ادارې ته معرفي کړ. نظام الدین زیاتوي د ټولنې غړو یې تر هغې ملاتړ ته دوام ورکړ چې ځمکه یې له زورواکي څخه بیرته خپله کړه. نظام الدین دا هم وایي چې د هلمند ولایت د مدني ټولنې په څیر بل داسې دفتر یا مرجع نشته چې له خلکو سره مرسته وکړي.
ازادي رادیو او ریډیو کابل خاریاو شمیر اوسیدونکو د خپل ستونزو په حواله کې د برېښنا شرکت د چارواکو له نه پاملرنې شکایت کوي. دوی وايي په داسې حال کې چې برېښنا کم مصرفوي خو د برېښنا د لګښت بیل په هر دوره کې لمخکینی دور نه ډیر وي. دوی څرګنده کړه چې د خپل ستونزو د حواله لپاره هر ورځ برېښنا شرکت ته ورځي خو څوک ورته پاملرنه نه کوي. له بلې خوا بیا د برېښنا شرکت چارواکي د ستونزو تر یو حد منی خو وايي چې په اوس وخت کې لزینو تخنیکی ستونزو سره مخامخ دي. سفیر ولستان ځای په دې اړه رپورټ لري.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د برېښنا شرکت پر کارونو انتقاد کوي او له حکومت غواړي چې د ستونزو د هوارولو لپاره د اعتبار وړ یو اداره رامنځته کړي. دوی د تخنیکی ستونزو او د میاشتنی لګښت د زیاتیدو په مخنیوي کې د برېښنا شرکت د کارکونکو د بې پروايي له امله شکایت کوي او وایي چې په دې برخه کې غوښتنو ته چا پام نه دی کړی. د کابل ښار دوه اوسیدونکو عطا محمد او الوزی په دې اړه داسې وایي.
موږ عطا محمد د زمونږ د غلستول سوځي کې برق نشته او درې ورځې کې سره مونږ یو خو دې خو برق پسی او څنګه
برېښنا بل ډیر راغلی. په دو میاشتو کې تقریبا 40,000 افغانۍ راغلی. نه کوم شرکت دی نه کوم بل څه بلکې کور دی. د کابل ښار یو شمېر نور اوسیدونکي د برېښنا شرکت کارکوونکي په دې تورنوي چې له دوی سره همکاري نه کوي او د برېښنا د میتر د اخیستلو لپاره په میاشتو میاشتو د برېښنا شرکت مخې ته انتظار باسي.
بیا چې کله ته راغلو دلته اوس میټر څوک لګوي نه چې چل هغه د چوارګه برقي نشه برقي راشي برقي به درته ولیکي.
نوم خاق عبدالمختار.
نوم عبدالمختار دی. دوه میاشتې ولس ورځې کېږي چې منډې را منډې وهم. نن راشه سبا راشه دا څنګه دولت دی څنګه قانون دی؟ موږ ستونزې لرو بیخي له دې دولته زړه تور یو. په خدای چې بدی مویسي
په خدای نفرت داریم.
د برېښنا شرکت د کارکونکو له نه پاملرنې څخه شکایتونه په داسې حال کې کېږي چې په کابل ښار کې برېښنا ته اړتیا ورځ تر بلې زیاتېږي. په وروستیو کلونو کې د کابل ښار پراخ شوی او په بېلابېلو سیمو کې ډېر ښارګوټي جوړ شوي دي. خو د برېښنا شرکت لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د کابل ښار ټولو سیمو ته برېښنا ورسوي او په دې برخه کې هغه شان خدمات ترسره کړي چې لازمه ده. د برېښنا ویش او د لګښت د بیلونو مسؤلیت یې پخوا د اوبو او برېښنا وزارت پر غاړه و. خو له څو کلونو راهیسې دا مسؤلیت برېښنا شرکت ته ورپه غاړه شوی دی. د دې شرکت مسؤلان وایي چې دا مهال دوی له ځینو تخنیکی ستونزو سره مخامخ دي. د برېښنا شرکت تجارتي رئیس میرویس عالمی د دغه شرکت د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مشکلات لرو، واقعا مشکلات خپل منو مونږ بالکل دا ادعا کولای چې مشکلات سره پیش رفتنه دي او دا مشکلات به سناسه سو موده نور وی ویته چې مونږ کې برېښنا شرکت هم یادانه شرکت د افغانستان کې د برېښنا خدمات راکې. نو کله چې تقاضا ډېر وي او عرضه کم وي نو مشکلات به وي.
اوس مهال کابل ښار ته برېښنا د ازبکستان او ترکمنستان له وارداتي برېښنا څخه ورکول کېږي. دغه راز هرات او د افغانستان ځینو نورو لویدیځو برخو ته له ایران څخه برېښنا ورکول کېږي. په تیرو کلونو کې افغان حکومت د برېښنا د اخیستلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې په مرسته ځینې تړونونه له نوموړو هیوادونو سره کړي دي. خو ځینې کارپوهان د حکومت پر دې کار انتقاد کوي او وایي چې افغان حکومت باید په تیرو څو کلونو کې د برېښنا د تولید لپاره د هیواد په دننه کې بندونه جوړ کړي وای. خو د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د برېښنا بندونو د جوړولو لپاره میلیارډونو ډالرو او ډیر وخت ته اړتیا شته. سفی الله ستنګزای ازادۍ رادیو کابل.
د اونۍ باس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دا بحث چې د خبرونې په دوهم نیمایي کې اوري د کورنیو چارو د وزارت په کاري چارو کې د ملي شورا د یو شمېر غړو د مداخله موضوع ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان کورنیو چارو وزیر څو ورځې مخکې د ملي امنیت شورا غونډې ته وویل چې په تیرو له تیرو څو میاشتو راهیسې د ملي شورا یو شمېر غړي دوی په چارو کې مداخله کوي او دوی ته په زرګونو عارضې وړاندې کړې دي. کورنیو چارو د وزیر دغو څرګندونو د ملي شورا د یو شمېر غړو برګونونه هم راپارولی دي.
دغه عرایز چې دوی ته رسیدلی دي د قانون له مخې که دغه عرایز خلاف د قانون غوښتنې ونه وسي باید وزارت داخله د هغه ماکلونو مشکلات حل کړي.
دا بحث د خبرونې په دوهم نیمایي کې اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د چاپیریال ساتنې ادارې هغه غوښتنه چې د ځینو طبي بوټو د صادراتو د بندېدو په اړه یې کړې غیر عادلانه او د هیواد د اقتصاد لپاره زیان پر زیان بولي. دوی وایي د چاپیریال ساتنې ادارې د پریکړې له مخې دا مهال سلګونه ټونه طبي بوټي په خاصه توګه شیرین بویه د افغانستان په ګمرکونو کې بند او د خرابېدو په حال کې دي. د چاپیریال ساتنې ادارې د 1991 کال د مرغومي میاشتې په دوهمه نیټه د یو رسمي مکتوب له لارې له هیواد د ټولو صادرونکو بوټو د مخنیوي غوښتنه کړې وه، خو د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي وایي دوی هیڅکله د طبي بوټو د صادراتو مخه نه ده نیولې. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې طبي بوټي د هیواد د عایداتو مهمه برخه جوړوي او د دې بوټو د صادراتو مخنیوی به د هیواد پر اقتصاد منفي اغیز وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې د یو مکتوب په صادرولو سره پریکړه کړې چې باید د طبي بوټو د صادرولو مخه ونیول شي. د هغه په خبره د همدې پریکړې له مخې د ګمرکونو مسؤلینو د افغان سوداګرو شاوخوا 15 کنټینر چې طبي بوټي پکې دي د هیواد په ګمرکونو کې بند کړي دي.
وضعیت صادرات تر افغانستان خوب نیست.
په افغانستان کې د صادراتو حالات ښه نه دي، نو ځکه مو له حکومت څخه غوښتنه ده چې پر خپلې دغه پریکړې چې تر اوسه عملي او معقوله نه ده له سره غور وکړي. موږ چمتو یو د یو میکانیزم له مخې چې چاپیریال پکې په پام کې ونیول سي دا بوټي له ریښې څخه له منځه لاړ نه سي او هغه چې اوس په افغانستان کې دي صادر سي. دا په خپل ډول ولسمشر د مالی وزارت او چاپیریال ساتنې ادارې څخه زموږ جدي غوښتنه ده چې باید په معقوله توګه چلند وکړي او هغه مواد چې اوس باندې باید خوش سي.
خانجان الکوزای وای هنګ، شیرین بویا، زیره او خاکشیر د افغانستان د صادراتو تر ټولو مهم بوټي دي چې هر کال شاوخوا 10 میلیون ډالر عاید لري. د الکوزی په خبره دغه بوټي هندستان، امریکا، چین، ایتالیا، هالند، روسیه، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته صادریږي. هغه له حکومت نه وغوښتل چې د سوداګرو د فعالیتونو مخه ونه نیسي او د چاپیریال ساتنې ادارې د اندېښنې لپاره دي د دې طبي بوټو د راټولولو لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر وایي که د طبي بوټو صادرات بند شي نو ښایي ځینې قاچاقبران یې په قاچاقي توګه پاکستان ته ویسي او له هغه ځای نه یې د پاکستان په نوم د نړۍ نورو هیوادونو ته صادر کړي. د رپورټونو له مخې دا مهال افغانستان په کال کې د څه باندې 80 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات لري او صادرات یې له 1 میلیارد ډالرو څخه هم کم دي. افغان سوداګر وایي چې که د طبي بوټو د صادراتو مخه ونیول شي نو د هیواد د صادراتو اندازه به نوره هم راټیټه شي. خو د چاپیریال ساتنې ادارې مسلکي مرستیال غلام محمد ملکیار بیا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره رد کړه او ویل هر هغه بزګر چې غواړي طبي بوټي وریبي باید د کرنې وزارت جواز ولري.
موږ د کرنې وزارت په مرسته ټول اړوند ارګانونو ته یو مکتوب ولیږي او په کښې لیکلي مو هغه کسان چې غواړي طبي بوټي صادر کړي ښه ده چې د کرنې وزارت لخوا یو قانوني جواز ولري، څو د کرنې وزارت هغه ځایونه ور وښيي چې باید هغه بوټي ورڅخه وریبل سي. موږ هیڅکله د طبي بوټو د صادراتو مخه نه ده نیولې، خو غواړو چې د دې ریبل په دایمي سمه توګه او سوداګرو ته د ورکړل سوي طرزالعمله لارې وسي.
ملکیار وایي ډېر شمېر بزګر طبي بوټي د ریبلو پر مهال لرې خیرا باسي چې دا کار هغه بوټی په دایمي توګه له منځه وړي. د رپورټونو له مخې په تېرو 2 کلونو کې وچکالیو او په هیواد کې کورنیو جګړو د افغانستان ډېر طبي بوټي له منځه وړي دي. ځینې خلک بیا په دې اندي چې که د موجودو طبي بوټو ساتنه هم په سمه توګه ونه شي نو ښایي هغه هم له منځه لاړ شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. ډیری پیغامونه د پرونۍ زلزلې په اړه دي. خالد احمدزي له ننګرهار څخه لیکلي چې دغه زلزلې په ډېرو ولسوالیو کې ډېر کورونه نړولي او مالي او ځاني زیانونه اړولي. نصرت الله بیا له د لغمان د قرغیو له ولسوالۍ څخه لیکلي چې د بولان په کلي کې 15 کورونه خراب شوي او یو کس مړ شوی دی. پلوشه د ننګرهار ولایت له مرکز جلال آباد څخه په اس ام اس کې لیکي چې زموږ کور هم زلزلې غورځولی دی خو
لخمرغه زانی زیان نه لري. رحمت الله د لوګر ولایت څخه بیا لیکلي چې د ممدغه ولسوالۍ اوسیدونکو هم د دغې زلزلې ټکانونه احساس کړي دي. یادونه وړ بولو چې پرونی زلزلې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ډیر مالی او ځاني زیانونه